سلامونه وخت مو بخیر وړاندې به په خبرونه کې د ازادۍ په سپو کې د بیان د ازادۍ په سړاو زموږ همکار تاسو ته خپل خبرونه وړاندې کړي او سم خبرونه د بشري حقوقو د سرساتمن وای د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبان خلاف د جرمنی او سنوري ودونې اقدام خای په افغانستان کې د خزو انجنونو د لقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړی لمه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خزو انجنونو لقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې لري اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان غړي فرشته عباسی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي د اقدام خای د افغان خزو او انجنونو پر وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په وی نړیوالې محکمه کې د عدالت تر لاسکولو پیلامه وی. د بخنې نړیوال سازمان په ایکس پانه کې نن د زکړو د فعال احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبانو خاغلی عظیمی په روسه کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولی و. د بخنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پانه کې دا هم لیکلی دی چې عظیمی د ښځو او انجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندانی شوی و چې باید زندان ته نه وای ایلیګل شوی. او وروستی خبر هم دا چې د خیبر پختونخوا ایالت په کورمه سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې د وژل شوی شمیر څلور دیرش ته رسیدلی دی. روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي چې تر نن پورې په دې نښته کې د څلور دیرش کسان مزل سوي دي او له څلور نور ډېر ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ دا نښته د روانې میاشتې په شلمه په بهو شهره کې د ځمکې پر سر رامنځته شوې ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د طالبانو لوري په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز دا موضوع مورسه تر دې د بحث لپاره غوړه کړه چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې راغلي دي چې د شنبه پورس په کابل کې طالبانو د یوې غونډې په ترڅ کې د رسنیو له استازو سره د اتو مادو یو لارښود شریک کړ. د دې لارښود په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې بحثونه باید ثبت شي او په ژوندۍ بڼه خپاره نه شي، یعنی بحث باید دغه سې نه وي لکه د غروان بحث چې تاسو له ازادي راډیو اوري. په دوهمه ماده کې ویل شوي دي چې هغو کارپوهانو ته باید بلنه ورکړل شي چې په نوي ترتیب شوي لیست کې نوم ذکر شوی وي. دا خبره هم د دغه بحث مخالفه ده. په دې خبرونه کې له څو هیوادونو داسې میلمانه لرو چې ځینې شایي زموږ په خبرونو کې مخکې کله هم ځینو یې برخه نه وي اخیستې. د طالبانو په لارښود کې په یوه ماده کې ویل شوي دي که چیرته له لیسته بهر څوک وغوښتل شي باید د اطلاعاتو کلتور له وزارت څخه اجازه واخیستل شي. د همدې لارښود له مخې د طالبانو پر قوانینو پریکړو او د دوی پر مسؤلانو انتقاد ممنوع دی. په شپږمه ماده کې له رسنیو غوښتل شوی دی چې د بحث هغه برخې چې د طالبانو پر حکومت پکې انتقاد شوی دی یا د حساسیتونو د پارېدو سبب کیږي باید لرې شي. په خواله رسنیو کې د اتش پېته کسانو یو لست هم خپور شوی دی، خو داسې لیستونه هم خپره شوي دي چې په هغوی کې د دې کارپوهانو شمیر زیات دی. داسې لارښوونې به په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. که د انټرنیټ په دې زمانه کې چې د ای آی ټیکنالوژي هم راوتلې ده نور څوک نشي سانسورېدلی. په دې اړه د بحث لپاره مو مینې اکبري خبریالي، شکر الله پاتون د انعکاس تلویزیون پخوانی مشر، وارث حسرت خبریال او د سیاسي چارو کتونکي واحد فقیبي ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. فقیبي صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، تاسو د څه فکر کوئ چې دغه لارښود چې طالبانو له رسنیو سره شریک کړی دی دا به په افغانستان کې د بیان ازادي ټکنۍ نه کړي، تاثیر به زیات نه وي او که کم؟ فقیري صاحب،
بله سایز ما ژغ اوري؟
بله واورم، مهرباني.
اول خو ستاسو له دعوت څخه ډېره مننه او ټولو وزارو ته او دغسې ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ولې د ډېر وخت راهیسې څخه طالبان کوشش کوي چې پر میډیا باندې محدودیتونه وضع کړي او دا د ټولو استبدادي د ټولو هغو حکومتونو چې د آزاد میډیا څخه ډار لري، نه غواړي چې خلک آګاه سي، نه غواړي چې خلک آزادو میډیا ته لاسرسی ولري، محدودیتونه لګوي، یعنی دا کم زه فکر کوم نوې خبره به نه وي. خلک چې د میډیا سره آشنایی لري ټوله په دې پوهیږي چې استبدادي حکومتونه د آزاد میډیا سره خاصه دښمنی لري او کوشش کوي چې هغه پیغام چې استوي هغه زموږ په اصطلاح حیاتي کې داسې جوړ کړي چې د دوی د مفکرو سره جوړ وي، اړخ ولګوي، د دوی د هغه څه چې ولید هغو سره په ټکر کې نه وي، د دوی د پیغامونو سره په تناقض کې نه وي. یعنی دا کوشش عموما روانه وي چې میډیا کنټرول کړي، او د میډیا د کنټرول لپاره یوه دغه لاره ده چې آزاد بحثونه منع کړي.
مننه فقیری صاحب. پاتون صاحب، تاسو د انعکاس تلویزیون مشي کړی دا اوږده موده د خبریال په صفت باندې تاسو کار کړی دی. ستاسو په باور دغه سانسور په افغانستان کې دننه د رسنیو په هڅو باندې څه تاثیر غورځولی شي؟
سلامونه تاسو ته او د باس ګډنوال ته. متاسفانه موږ ورځ په ورځ ګورو چې د اوسنۍ ادارې لخوا په افغانستان کې د مطبوعاتو په وړاندې بیلابیل محدودیتونه وضع کیږي، لکه نن چې دوی په افغانستان حاکمان شوي دي. په افغانستان کې د هماغې ورځې نه د رسنیو د زندۍ کولو بهیر شروع شوی دی. وروستی اقدام هم په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یوه بله جبهه ده چې دوی ایجاد کړه. دا کار په کور دننه رسنیو باندې مستقیما تاثیر لري، د هغوی په خبرونو باندې مستقیما تاثیر لرلی شي. افغانستان کې د اوسنیو شته رسنیو د خبرونو هغه کیفیت ته دوی تاوان رسولی شي، ځکه چې د بیان ازادي چې له یو چانه واخیستل شي نو په بحثونو کې خبرې، په بحثونو کې د نظر څرګندول تر ډیره تر سانسور لاندې راځي. او هغه څه چې د یو انسان په زړه کې وي، د یوې موضوع په اړه، د یوې پیښې په اړه، او د یو چا په اړه، یا د پټوله کې د حکومت په اړه، په ډاډه زړه دوی نشي کولی چې هغه بیان کړي.
مننه په دې برخه کې به بیا وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر واخلم، د حسرت صاحب نظر به هم واخلم. دوی هم د خبریالي وشته تجربه لري. پاتون صاحب د کیفیت مسلې ته اشاره وکړه. حسرت صاحب تاسو څه وایست؟
سلامونه تاسو ته او ګډونوالو ته. ګوري کیفیت چې نه ده پاتې، زه وایم چې په دې افغانستان کې نور د رسنیو څخه کیفیت نشته. دا د پخوانه د طالبانو همدا توقع او تمه کیږي چې همداسې وکړي. نو په پیل کې دوی غوښتل دغه لس چې اوس وړاندې شو رسنیو ته، دوی له پیل هم دا کار شروع کړه خپل د استخبارات لارې نه، چې باید کارپوهان د دوی وي او هغه کارپوهان باید فلټر شي چې له بهر نه حتی تاسې غواړي په سکایپ کې یا په خواله رسنیو کې. متاسفانه نور کیفیت نه ده پاتې، یوازې دومره پاتې چې یو څو هغه کورني رسنۍ چې پاتې دي دوی غواړي چې هغه هم بند کړي. زه یو څو ورځې دوی سره بندي وم، دوی به راته ویل چې اصلا موږ نه غواړو دا رسنۍ، یعنی څه معنا ورکوي. دوی خلاف د ټول موازینو دي، هغوی دوی رسنۍ نه غواړي. دوی پخوا هم داسې کول، اوس هم غواړي چې دا څو رسنۍ چې پاتې دي دا ختم کړي. او زه چې څومره معلومات لرم، دوی حتی کارپوهان راغوښتي دي له ایران نه چې هغه برخورد چې په ایران کې له رسنیو سره کیږي باید هماغه برخورد د افغانستان رسنیو سره.
مننه
دوست رسنۍ وګوري چې د کیفیت تاسې وویل چې کیفیت کوم کیفیت، موسیقي پکې نشته. اوس هم دغه کچیر ته د سیاسي خبرونه باسنه ختم شي، نور رسنۍ څه معنا ورکوي؟ یا به د ژبې خپرونې ورواچوي، یا په نورو موضوعاتو باسو کی نور زه فکر نه کوم.
مننه حسرت صاحب. فقیری صاحب، که بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو مخکې څه اشاره ورته وکړي، لیکن په مجموع کې د بیان لازادی او سره دغه څه چلند په نړیواله کچه باندې، آیا ممکنه نه ده چې په طالبانو باندې فشارونه زیات کړي؟
ولی نه، دا دوی هغه نامه ته نور هم زیان رسوي، نور هم منزوي کوي، او هغه الزامونه چې پر دوی باندې په خارج کې لګیږي په ملګرو ملتونو کې او یا د بشر د حقوقو د سازمانونو لخوا څخه هغه نور هم تاییدوي او هغه نور هم تاکید پر هغه باندې تاکید کیږي. نو دا دوی په خپله یعنی دوی په خپله کرا کرار ځان نور هم انزوا ته برابروي او شایي تر ډېره حده پورې عمدي هم وي. یعنی دوی واقعا نه غواړي چې د خلکو سره وصل سي، د جهان سره وصل سي. دوی د جهان ډار لري.
فقیری صاحب لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دوی نه غواړي له جهان سره وصل شي، په دې اوسني زمانه کې چې انټرنیټ شته، آیا ممکن ده چې څوک ځان سانسور کړي او یا په یو محدود ساحه کې پاتې شي او د دوی د خلکو خبرې تر نړۍ ونه رسي او د نړۍ خبرې تر دوی؟
سل فیصد خو ممکنه نه ده، مګر تر ډېره حده پورې امکان لري. تاسو موږ پوهیږو په چین کې دا شی روان دي، تر ډېره حده پورې محدودیتونه ډېریږي، حتی د انټرنیټ او پر دې باندې ته محدودیتونه ډېریږي. په ایران کې یعنی د غونډې چې د ازادي د بیان پراخیږي او ساحه یې پراخیږي، په هغه اندازه استبدادي حکومتونه هم د ټکنالوژي څخه استفاده کوي او د ازادۍ په زندۍ کولو کې کار ځنې اخلي. یعنی دا یو دوامداره مبارزه ده، د ازادۍ او د خفقان ترمنځ باید هغه خلک چې په ازادۍ باور لري د مختلفو لارو څخه خپل پیغامونه ورسوي. مګر هر د حکومتونو کوشش کوي چې دا زندۍ کې راکمه یې کې محدوده یې کې دا چې تر کومه حده پورې کامیابه کېږي دا په جامع پورې هم اړه لري، خپل خلکو پورې اړه لري چې د دې ته اجازه ورنه کې چې دا کار وسي. البته متاسفانه په افغانستان کې ژورنالیزم او خبریالی تر ډیره حده پورې دغه سوی ده، بې اعتباره سوی ده او سوی و. یعنی خپل زموږ جامعه کې هم دا یو داسې یو منفي تصویر موجود دی او دغه تصویر سره د خبریالانو د میډیا په برخه کې یو تصویر، یو منفي تصویر ایجاد شوی دی، یو ایمیج ورکړه شوی دی او د هغه ایمیج سره باید مبارزه وسی. ځکه خلک تر ډېره حده پورې نه غواړي چې په خپله تحقیق وکړي. تاسو پوهیږئ افغانان عموما لوسته کوي او عموما غواړي چې په یوه هیډلاین یا یوه سرخط باندې په ټولو شانو ځان خبر کړي. حال دا چې دا ناممکنه ده. یعنی موږ د خلکو سره هم پرابلم لرو او د حکومت سره هم.
مننه فقیر صاحب. مینا اکبری خبریال هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی اکبری، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو دغه نوې لارښوونې چې په سیاسي بحثونو کې باید په آزاده بڼه نه وي او میلمانه هم مشخص میلمانه خبرونو ته دعوت شي، دا به د بیان په آزادۍ څه تاثیر وکړي؟ تاسو د یوې خبریال په صفت باندې څه وایست؟
ډیره زیاته مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړله. واقعیا کله چې موږ له دې څخه خبر شو د طالبانو د نوې وضع شوي او یا قوانینو څخه په رسنیو باندې، نو دا واقعا د تاسف ځای ده. دوی د بیان پر ازادۍ باندې نیوکې کوي، د بیان د ازادۍ مخنیوی کوي. یو رسنۍ د دې حق لري، یو خبریال د دې حق لري چې هغه وکولی شي د بیان ازادۍ ولري، انفرادي هر کس د دې حق لري. نو دوی د یو هیواد واکدار خلک دي، د هیواد پر سطح باندې دوی حکومت کوي. خو په یو هیواد کې چې کله د ازادۍ په بیان باندې بندیز ولګېږي، نو دا واقعا د تاسف ځای ده. زه خپله د یوې خبریالې په حیث د دې بالکل خلاف یم چې د طالبانو هغه یو مشخص لیست چې کوم ده، صرف هغه میلمانه هغه شنونکي کولی شي چې په بحثونو کې ګډون وکړي او نور کسان نه شي کولی. دا دوی ځکه داسې یو مشخص کسان راواخیستل چې دوی د بیان پر ازادۍ باندې بندیز ولګي. خلک دې هغه خبر نه شي دننه په هیواد کې د دوی ترمنځ یعنی جریان لري او دوی چې څه کوي. دا واقعا زیات
مننه. طالبانو په څوباندې درې کلنې واکمنۍ کې له پیله هم ځینې بندیزونه لګولي وو. البته کله چې دوی کابل ونیو، دوه درې ورځې وروسته د دوی بیان صفي الله مجاهد په یوه خبري کانفرنس کې برخه واخیستل او په هغه وخت کې وویل چې د کلتوري ارزښتونو او اسلامي چوکاټ په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن یو. خو وروسته بیا ځینې بندیزونه دوی ولګول، مثلا په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځینه خبریالانو ته ځواب ورکړ، او وروسته چې بیا کله یو شمېر نجونو مظاهرې کولې، د دغو مظاهرو د راپورونو او د دغو د تصویرونو د اخیستو مخالفت یې وکړ. لیکن ځینې نور کارونه هم وکړل، مثلا په ویل چې خلک باید د رسنیو له لارې توهین نشي. پاتون صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، یعنی البته د خلکو د توهین مسله هم کله ناکله په رسنیو کې په افغانستان کې په یو ډول یادېده، څه فکر کوئ که چېرته تاسو یو پرتله وکړئ د جمهوریت د وخت او د طالبانو د وخت، په هغه وخت کې د رسنیو نقص څخه یو څه اشاره وکړئ چې ځینې آزادۍ هغه وخت هم تر پښو لاندې کېدې؟ پاتون صاحب نصر اورو؟
بله مهربانی،
ستاسو غږ ما سم وانه اورید. ما دا ویل چې طالبان چې کله په پایل کې راغلل، که څه هم په کابل نیول وروسته د دوی ویان صبیح الله مجاهد دا خبره وکړه چې د کلتوري ارزښتونو د ساتلو په صورت او اسلامي اصول او شریعت ته د درناوي په صورت د بیان ازادي په افغانستان کې شته او وي به، لیکن څو وخت وروسته بیا دوی په ملي راډیو تلویزیون کې ښځینه خبریالانې له ملي راډیو تلویزیون ځواب کړي، یو څه وخت وروسته چې بیا ښځینه فعالانو مظاهرې کولې، د هغو مظاهرو د راپورونو سره مخالفت وکړ چې دا به څوک نه خپروي، لیکن وروسته ځینې نور شیان هم زیات کړل. مثلا ویل چې په رسنیو کې باید د ملي شخصیتونو توهین ونه شي، یعنی دا هم یو موضوع مهمه. که چیرته تاسو د جمهوریت د وخت د بیان د ازادۍ د نقص او د اوسني وخت د نقص یو لنډه پرتله وکړئ، تاسو به څه وایست؟
که چیرته پرتله کیږي نو جمهوریت ته رجوع کیږي، خو په جمهوریت کې د بیان پر ازادۍ باندې هیڅ محدودیت نه و. که څه هم و هغه داسې څه نه و چې هغه د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ډول ګام واوسي. هلته ملي پولې معلومې وي که د حکومت له لورې ځینې توصیه کېدلې چې مثلا هغه څه چې زموږ ملي مسایل دي باید احتیاط پکې وشي چې نورو ته یې ګټه رسیږي. زه نه غواړم هغه څه دلته ووایم. مثلا د دوو هیوادونو ترمن ځینې مسایل دي چې د یو هیواد ملي ګټې په پام کې دلته نیول کېدای شي او د خپل هیواد ګټو ته په کتو سره ممکن په ځینو برخو کې رسنۍ ته نه اجتناب وکړي. داسې څه په ښکاره شکل نه ولې په خوپې شکل باندې و، اما د دوی په راتګ سره موږ داسې نه شو ویلی چې دوی په ځینو برخو کې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه ولګول، بلکې دلته ویلی شو چې دوی په کلي شکل ته په افغانستان کې رسنۍ زندې کړي. په افغانستان کې تاسو اوس رسنیو ته که وګورئ هغه سینه دا منم چې رسنۍ شتون لري، فزیکلی شتون لري. په افغانستان کې اوس هم ځینې رسنۍ فعالې دي، خو ولې کیفي لحاظ باندې د دوی پروګرامونه تر ډېره د دوی تر تاثیر لاندې دي. د سیاسي بحثونه که اوس هم پکې میلمانه کینی دا ویره ورسره موجوده ده چې زه که دلته څه وایم له پروګرام د باندې ما سره څه کېدای شي. دا هر څه دوی له وړاندې په ذهن کې وخت چې یو څوک دومره تر فشار لاندې موجود وي چې په باس کې کینی او په باس باندې د فکر تر څنګ په دې هم فکر کوي چې د لباس نه د باندې او ما سره څه کېږي. دا په خپله د جمهوریت سره د پرتلې یوه برخه ده چې په جمهوریت کې داسې نه و دلته شته دی. په جمهوریت کې ته په ټلویزیون کې په رسنۍ کې په خلاص غږ غږېدلی شي. تا حتی ولسمشر ته ستغې خبرې ستغه نیوکه کولی شوه. مخامخ د ولسمشر ته ویلی شو چې دا کار د سم دی، دا کار د ناسم دی، دا کار د وطن په تاوان دی، دا کار د تا چې وکړو زما په نظر د ملي ګټو په زیان دی، دا کار باید ونه شي. اما دلته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، له اوایلو نه دوی ته خلکو ته پولې وټاکلې. زما د ملي اجتماع شخصیتونه سپکاوی به نه کوي. کوم شخصیتونه؟ آیا ستا دغه شخصیتونه چې تا ته معتبر دي ولس ته معتبر دي که نه دي؟ آیا دا سره په کل کې ولس منلي که نه؟ ستا محدودیتونه د ملي شخصیتونه نه دي، ستا محدودیتونه مطلق د خپلې ډلې د مشرانو دي. چې زما مشران ته به سپکاوی نه کوي، څوک سپکاوی په ټلویزیون کې څوک سپکاوی نه کوي، ولې انتقاد کوي؟ دلته د انتقاد ژبه بنده شوله، دلته د د د د د انت د د پیشنهاد ژبه بنده شوله، دلته هر څه یو ډول پر کنټرول لاندې راغله. موږ دا نشو ویلی چې موږ باید دلته یو ډول په اوسنی رژیم کې په اوسنی اداره کې محدودیتونه له تیر دورې سره د یو محدودیت د یو بندي سره
پرتو. بله مننه. پاتون صاحب تاسو د انتقاد او پیشنهاد د بندېدو خبره وکړه. حسرت صاحب، که چېرته په یو ټولنه کې انتقاد او پیشنهاد بند شي، نتیجه ستاسو په باور څه ده؟
توتالیتر هیوادونه اس وخت نه غواړي چې ورباندې انتقاد وشي، او دوی اوس هم په دې لټه کې دي چې زه بیا وار وار وایم چې دوی په دې لټه کې دي چې د یو څو کورنۍ رسنۍ چې په دام بند کړي. متاسفانه دا د راتلونکي لپاره یو بد خبر ده. که چېرته انتقاد بند کړي او انتخاب چنیوی پرمختګ نشته، انتخاب چنیوی نو څوک ورته وایي چې د خوځو او د انجونو خوانځي اخلاص کوي، نو څوک ورته نشته. نو او زه دنه هم معلومات لرم چې دوی دویم اقدام دا بوي چې د ټولنیز رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي هغه مور بند کړي، لکه فیسبوک او ټویټر او نور ایکس او دا شیان بند کړي، او دوی دا غواړي. متاسفانه دا د دوی په اجنډا کې ده. تاسو په یاد وي په شپږ میاشتې وروسته چې طالبان افغانستان ته دننه شو، شپږ میاشتې وروسته دوی یو مسوده خپره شو چې دوی وایي چې دا زموږ مسوده نه ده. د هغوی په مسوده کې تاسو هغه مسوده وګورئ، په هغه مسوده کې لیکل شوي دي چې رسنۍ او بعضې مسایل هغه مغرض رسنۍ لکه جاسوس غوندې چې کار کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې خبریالي رسنۍ او نور مسایل چې دي د خلکو لپاره او د ټولنیز لپاره کار کوي دا زموږ لپاره جاسوسي ده او دا به بند کړو. متاسفانه دا د دوی اصول ده، دا د دوی مرامنامه ده، دا د دوی مسوده ده، دوی هم داسې غواړي کدای دامه ولري. او زه په دې وایم چې خبر طالبان یو 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 کاذب غرور پیدا کړی، دوی چې مونږ امریکا ماته کړه، شپږ څلوېښت هیوادونه ماته کړي او مونږ اوس هر څه چې وکړو کولی شو. متاسفانه غبرګون هم دا ده چې د نړیوال غبرګون دا ده چې په هره اونۍ کې یا په هره دوه هفته کې ورته په څلوېښت میلیونه ډالر ورته لیږي، چې دوی فکر کوي چې داسې کوم آدرس نشته چې په دوی باندې فشارونه راوړي تر څو چې دوی خپل دغه فشارونه بند کی.
البته فشارونه په دوی باندې اسره فشارونه شته، نړیوال فشارونه. د افغانستان پیسې کنګل شوې دي، د افغانستان حکومت د لویدیز د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو چارواکي سفرونه نشي کولای او یې ډیر یا محدود کوي، نو فشارونه په خپل ځای دي. لیکن آیا فشارونه
نو دا سره کوم فشارونه دي چې تیرونی سرارالدین حقانی شارجه کې وو، دا کوم فشار ده؟
نه خدا په هټه پاخه په یغه سفر کې یو اجازه اخیسته و بیا سفر کړي و، دا په خپل یو فشار ده.
دا فشار نه ده، نو په دې معنی چې حق لري چې باید سفر وکړي. نو تاسو چې حق لري چې سفر وکړي کولای شي، نو 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 هغه هشت دی هغه سفر کوي، هغه خپل تداوی په نور هیوادونو کې کوي، د هغوی د روغتیا وزارت موین حالان تر راځي.
سیاسی چارو رکتون کی فقیری صاحب نظر واخلم. فقیری صاحب څنګه فشارونه کېدای شي چې دغه ستونزې چې په افغانستان کې شته او په افغانستان کې ورځ تر بلې ځینې ستونزې زیاتېږي د دې مخه ونیول شي؟ نړیوال باید څه وکړي؟ آیا افغانان نړیوالو ته انتظار شي چې نړیوال به دغه وضعیت سموي او کنه؟ دوی په خپل هم باید څه وکړي؟
ستاسو د آخري خبرې سره زه بیخي هم نوایم هم نظر یم. زه فکر کوم چې دا بوج دغه مسولیت زموږ پروژو دی، د افغانانو پروژو دی. موږ افغانان باید نور تکشیننو، موږ دغه تجربه لرو چې خارجان زموږ سره حل زموږ هر مشکل نه سره راولي. البته کومک کولای سي په دې کې سره باید ونوي په ځینې ساحو کې کومک کولای سي، مګر اصلي بوج اصلي مسولیت زموږ دی او موږ باید هر ډول چې و خپل خلکو ته دغه آگاهي ورسو چې دوی بې وسې نه دي. یعنی دغه حاکمان عموما موږ ته وایي چې ولس بې وسې دی، هیڅ نسي کولای، د هیڅ په واسه نه ده پوره، بس پر دغه حالت شکر وباسي، دغه ناشکري دي نه کوي. دغسې یو مسج یو پیغام موږ ته راکول کیږي چې تاسو کمزور یاست. زموږ د افغانانو یا هغه روشنفکرانو منورینو دا وظیفه ده چې خلکو ته دغه ووایي چې د خلکو زور د خدای زور دی، دوی قدرت لري. که چیرې دوی پر یو موضوع باندې تمرکز وکړي، پر یو څو محورونو باندې راټول شي، حکومتونه نسي کولای چې د دوی ټول حقوق پایمال کړي، حکومتونه نسي کولای چې پر دوی باندې هر څه تحمیل کړي ویتپي. لهذا یعنی دا په خلکو ډیر تعلق لري چې موږ په خپلو خلکو کې دغه یو آگاهي پیدا کړو چې دوی قدرت لري، دوی زور لري. یعنی په ځینو وختو کې دا شی نه کامیاب کېږي. موږ ولیدل په ایران کې څو ځله مظاهرې شوې دي، په میاشت میاشت وسوله مگر بل اخر خفص وله مگر په زمان کې بیا ګورو چې په بنگلاديش کې شیخ حسینا د خلکو د مظاهرو د د محصلینو د اعتراضونو په نتیجه کې قدرت د لاس اور کې نوې حکومت راغی یو نوې سبا شروع شو یو نوې پړاو شروع شو یعنی موږ باید خپل خلکو ته دغه پیغام ورسوو چې دوی قدرت لري دوی د قدرت خاوندان دي دوی بې وسه نه دي او کچیر دوی سره متحد سي لاس سره ورکې
بیان د آزادی موضوع ته ورشو زله تاسو یو بل پښتنه لرم هغه افغانان چې د طالبانو سره یو ځای نه دي او تعلیم یافته قشر ده روشن فکر ده او دوی له افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي فکر نه کوي چې د دوی ټوله انرژي په خپلو منځونو کې په اختلافونو باندې تر اختلافونو راڅرخي نو څنګه کېدای شي چې هغه کسان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي هغوی څه اقدام وکړي او یا څه هڅه وکړي او یا طالبانو ته ووایي چې دا حق مې راکړي څرنګه تاسو څه نظر لري
زه دې سره هم نظر یم چې دا افغانانو یا ټول افغانان په هر ځای کې یو موږ که دا دننه یو که بهر یو موږ په موږ کې نفاق دی موږ کې اتحاد نشته موږ پر ډیرو کوچنیو مسایلو باندې راڅر خو پر فرعي مسایلو باندې اختلاف لرو هغه لوی عمده مسایل چې دي چې موږ سره متحدوي موږ ټوله پر هغه باندې عقیده لرو موږ پر هغه باندې حرکت نه کوو پر هغه باندې نه راڅر خو بلکې موږ کوشش کوو چې خپل هغه منفي ټکي چې فرعي دي پر هغوی باندې تمرکز وکړو پر هغوی اصرار موږ باید دغه یو 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 نو فکری ذهني کار دی چې باید موږ د سر مبارزه وکړو چې دغه منفګرایي د منځه وباسو او پر عمده ټکو باندې دغه اتحاد سره وکړو او هغه اصلي مسایل چې دي چې زموږ د ټولو پر هغوی باندې امانه ده ټولو پر هغوی باندې وحدت لرو پر هغه باندې راټول شو یعنی په دې کې شک نشته چې د بهر افغانان او د دننه افغانان چندان فرق نسل لري د هغه نفاق چې په دننه کې دي هغه بهر هم دي او په بهر کې دغه څلک اسول ډېرې باسواده خلک دي متاسفانه دغه باسواده چې باید د اتحاد په مزیت پیدا لای د اتحاد په قدر پیدا لای هغه هم په دې برخه کې ترسره پورې داس یو
مننه بیرته کده بیان ازادي ته مخه کړو اغلی اکبری د بیان د ازادي په برخه کې لکه څنګه چې دغه محدودیتونه لګیدلې دي او ویل شوی دي چې یو لیست هم خپور شوی دی له دې لیست تاسو هم خبر شوی یاست
بالکل هو زه له دې لیست خبر شوی ما وکړو متاسفانه دوی هغه کسان په دې لیست کې راوستل چې د دوی خپل هغه کسان دي چې دوی لا بيګري کوي حتی د تیر حکومت ځینې متاسفانه وایم چې ځینې سیاست مداران ول ځینې شنون کې ول چې هغوی په دې لیست کې دي چې هغوی به هم داسې څه وایي هغه هم ځکه چې هغه فردي تر شا خبرې دي هغه حق لري هغه مسایل باندې خبرې وکړي چې د طالبانو په ګټه باندې وي ولو چې په دروغ هم وي نو ته به اوسني مسایل چې کوم د دوی د شنونکو لخوا نه ویل کېږي د دوی دغه چارواکو لخوا څخه ویل کېږي هغه که د سل فیصدو نه راشو که لس فیصده دوی رښتیا وایي نور ټول هغه ناسم معلومات دي متاسفانه اوس ګورئ د بیان ازادي په ټولو هیوادونو کې شته اوس که موږ دې ته راشو چې دوی وایي نه موږ اسلامي نظام را جوړ کړی ده اسلامي نظام په عربستان هم د نور هیوادونو هم د ښځې په آزاده توګه کار کوي د بیان ازادي ده انفرادي هر چا ته حق ورکول شوی ده رسنیو ته حق ورکول شوی ده نو ستاسو د اسلامیت د عربستان او د هغه اسلامي هیوادونو سره څه داسې توپیر لري چې تاسو دومره شیخان جوړ شوي د چا خبره چې نجلۍ حق نه لري تعلیم وکړي مکتبونه دروازې بندي ښځه حق نه لري چې دندې ته لاړ شي د یو ځوان یو پیغله حق نه لري چې د بیان ازادي ولري هغه خپل غږ اوچت کړي اوس په تېر حکومت کې کومه غدې ته راشو په ټلویزیونونو کې داسې د عامه پوهاوي لپاره داسې پروګرامونه خپرونې وي چې هغه به د اډینس به د کلي خلک ول ټول ملت به وو چې هغوی په ځینې طبي معلوماتو په ډېرو نورو معلوماتو باندې خبر نه ول خو د دې پروګرامونو له لارې هغو ته دا معلومات ورکول کېدل هغوی په خپلو حقونه پوهېدل ولیکن متاسفانه اوس مهال نه هغه پروګرامونه شته نه هغه حقوق شته نه د بیان ازادي شته زموږ غږ په طالبانو په اوسني حکومت دا ده یو ملت بغیر له حکومت نشي کولای، خو یو حکومت هیڅکله بغیر له ملت نشي کولای. تاسو ملت ته ارزښت ورکړئ چې ملت تاسو ته ارزښت درکړي. اوس چې دوی ویلي هیڅوک حق نه لري چې زموږ دغه چارواکو ته یا زموږ کوم کسانو ته بدرد څه ووایي، هیڅکله هم یو فهمیده کس، یو پوه کس و یو لوړ پوړی چارواک څه چې د عمر لحاظ هم که موږ وګورو یا د پوهې لحاظ هیڅکله څوک چاته د دې حق نه لري چې بدرد ووایي. اوس متاسفانه بدبختي څه د دوی د بدرد ویلو، د انتقاد او د وړاندیز پیش لحاظ د دې توپیر هم په دوی کې نشته. دوی توپیر نشي کولی. اوس که زه کښېنم په آزاده توګه باندې خپل نظر شریکوم، یو انتقاد کوم په حکومت باندې، دا خو بدرد نه شو، دا خو انتقاد ده، د بیان ازادي ده چې باید موږ یې ولرو.
مننه اهلی اکبری، تاسو مهمه مسله یاده کړه. په دې برخه به وړاندې هم د نورو میلمنو نظر هم واخلم، خو حسرت صاحب را سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې نیم ساعت به را سره وي، نو له دوی کده پوښتنه وکړم. حسرت صاحب، ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې څه باید وشي چې دغه ستونزې یو څه راکمې شي او د بیان ازادي افغانان ترلاسه کړي؟
زه وایم اول خو دا زمونږ بل میلمه ویل چې حکومتونه نشي کولی. متاسفانه طالبان داسې یو حکومت نه ده چې ورباندې مورنه توقع وکړو. زه په ځوانانو غږ کوم، لکه د عرب پسرلي غوندې چې هغه حال دا چې ښه نه و، خو مونږ کولی شو چې ټولنیز رسنیونه د بیان ازادي مخه ډپ نه کړو او د هغې نه استفاده وکړو، او خپل بیان ازادي یوازې رسنۍ نه دي، بیان ازادي ټاکنه ده. بیان ازادي دموکراتیک غږ دی چې باید موږ وباسو. بیان ازادي د ښوونځیو، د مکتبونو، د خلاصون غږ دی چې باید خلاص شي. دا د ټولو دنده ده چې باید شروع کړو، اغه افغانان چې په بهر کې دي او اغه افغانان چې په کور دننه دي. زه وایم چې ته له ټیک ټاک او د نورو دغه ټولنیزو رسنیو نه ناوړه ګټه اخلو، دا غینه کولای شو چې په خپیا مونږ په طالبانو باندې فشار راوړو، ترڅو دا مسایل چې دوی ورته ژمن دي او غواړي چې دا کارونه بند کړي، دا کار باید ونه کړي. زما هیله دا ده، ما هڅه شروع کړی او د نور ځوانان نه هم زما هیله دا ده چې شروع یې کړي. کچیرته یو فیسبوک لري، همدغه فیسبوک نه استفاده وکړي. که ټیک ټاک لري، له ټیک ټاک نه شروع کړي. که نورو ټولنیزو رسنیو له دنه پایلو کړي. کچیرته مونږ له یو نه سل شو، سلو نه په سلهاو شو، زه فکر کوم چې بیا هغه وخت بیا د خلکو زور، د خدای زور ده، نو مونږ به نتیجه ورنخلو.
مننه حسرت صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
ډیره مننه.
پاسون صاحب، مخکې آغلی اکبری دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې واکمن طالبان د انتقاد او د وړاندیز او د بدو ردو د ویلو تفکیک نه کوي. څنګه کېدی شي چې په دغه خبره باندې چارواکي پوه شي؟
د یو لوی شهر یو بیت وایم چې تاسې د ګلو سپارښتنه هغه چاته کوئ چې سجره یې د نصب سپیره خزان ته رسي. نو په دې باندې لومړی بخښنه غواړم چې چاته داسې بلګم ښکاره نه شم. زه دې ډلې، دې واکمنۍ ته او دې نظام ته هیڅ پیشنهاد نه لرم. زه دوی ته هیڅ وړاندیز نه لرم، ځکه چې دوی په یوه برخه کې هم نه وړاندیز ته په درنښت قایل دي، نه د چا خبره مني، نه د خلکو، حتی د خلکو خه مشوره دوی ته د دوی په وړاندې انتقاد او د دوی د حکومت د دوی د واکمنۍ ننګونه ګڼه کېدای شي ګڼي. نو دوی نه پیشنهاد ته په درناوي قایل دي، نه نظر ته په درناوي قایل دي. هر څه چې کوي له خپل ادرس یې کوي، له خپل فکر یې کوي او له خپل مغز یې کوي. د دوی په مغز کې د نور خلکو د فکر پیشکاری کول، د نور خلکو مثبت نظریه ورکول، دا دوی ته یو ډول کفر ښکاري. دوی ته خپل نظریه تر هر څه پورته، تر هر څه بالا ښکاري. نو داسې یوې ډلې ته، داسې یو 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 فکر ته د روشن فکرۍ خبره کول، د پرمختګ خبره کول، د
ټولنې حل لاره تاسو څه ښکاري؟
الله رحمدا دا امدا الله رحمدا چې په کوردن نه خوشوک دغه کول جرأت نشه کولای کڅوغه کوي نو شکنجه کیږي بیا بکیږي حتی زدا سي معلومات لرم چې چا پر رسنیو کې یا په خواله رسنیو کې د دې په وړاندې انتقادي پوسټونه کړي دا غوي د کورنۍ غړي شکنجه شوی پلار رور ماما تر کاکا پوری راوستل شوی دی او بندیان شوی شکنجه شوی دی الله رحمدا چې لنړیوال سره باید خبرې وشي په لوانسانه بهر چې مطبوعاتی فعالان دي که سیاسي فعالان دي که د ټولنیز فعالان دي یا نور بیلابیل ادرسونه شته دي د ټول باید په یو وخت لو په یو غږ د افغانستان د بقا د افغانستان د ولس د غږ د خاموشۍ د مخنیوي لپاره باید غږ پورته کړي په دې خلکو باندې په کور دننه نظر تاثیر نه کوي ځکه چې ورځ سر بلې دوی ورته پولي ټاکي نن په ټلویزیون کې هغه د خپل د خبرو کولو لپاره هم جسونه درته د تخکاره کړل نو په داسې یو حالت کې ته څنګه کولی شي دوی ته هلته مشوره ورکړي دوی ته مشوره ورکول په ځان باندې هلته عریضه کول دي همدار چې لوانسانه بهر چې بیلابیل ادرسونه دي کاغه د بشري سازمانونه دي کاغه د ملګرو ملتونو ادرسونه دي کاغه د افغانستان په قضایاو کې دخیل گاونډیان دي یا په د سیمې سرچینې دي بل ټول باندې فشار راوړل شي بل ټول باندې داسې فشار راوړل شي چې بالاخره د افغانستان د مظلوم ولس د مظلوم خلکو غږ یو ځای ونیسي په کور دننه هیڅ نتیجه نه ورکوي په کور دننه ځکه دوی مشورې نتیجې او نظر ته هیڅ درناوی نه لري هل لارې همدار چې افغانستان بهر باید په ډېرو ادرسونو تمرکز وشي
مننه پاسون صاحب فقیری صاحب که چېرته تاسو له پاسون صاحب سره هم نظر یاستئ چې له افغانستان بهر باید یو انسجام رامنځته شي آیا ممکنه ده تاسو ورته خوشبین یاست
اول خوب زه د پاسون صاحب د نیمو خبرو سره موافقم د نیمو سره نه هغه په دې معنا چې بل یو په بهر او د ننه باید لاسونه سره ورکړي تر څو پورې چې په دننه کې یو درست حرکت ایجاد نسی د بهر خلک چندان موثر نه واقع کیږي یعنی دا په ټولو هر چا چې د مبارزاتو تاریخ کتلی په دې پوهیږي چې اصلي هغه سټه اصلي ریښې په دننه کې دي او هغه خلک دي د خلک باید سره منسجم سي او هغوی ته باید د لومړیتوب حق هم ورکړي ځکه هغوی هلته ژوند کوي موږ هغه خلک چې بهر دي هغوی کولای سي چې د کومکي مومت په شکل سره تبارز وکړي د دننه سره کومک وکړي د دننه آواز بهر منعکس کړي منابع ورته ایجاد کړي یعنی داسې مګر دغه شی باید داسې د دواړو خواو خوسی ام داسې نس کېدلای چې یوازې په بهر کې موږ لوی سازمانونه ولرو او په دننه کې دا شی نه وي موجود تر څو پرې چې په دننه کې پر طالبانو باندې فشار وارد نسی پر هر رژیم باندې چې دی یعنی تر څو پرې چې دننه حالت په خپل په خلکو کې پر
فقیر صاحب وبخښي تاسو خبر نیسم تاسو د فشار خبره کوي څنګه فشار وارد شي
یعنی ګورم چې په ټول جهان کې چې خلک خصوصا محصلین تحصیل کرده خلق ده اعتراضونه دلاری ده میتینگونه دلاری ده مظاهره دلاری پر خپل حکومت باندې فشار اچي بیا هم وایم د ایران مثال زموږ مخته پروت دی د بنگلاديش غیز موږ مخته پروت دی د سریلانکا غیز موږ مخته پروت دی او خود د پاکستان غیز یعنی د خپل پښتون زرغو پښتون ژغورنی غورځنګ په خپل دام زموږ مخته پروت دی تا موږ هغه وخت کولای شو چې خپل اهداف ته ورسیږو چې په دننه کې حرکت ایجاد شي دننه خلک سره راغونسي او دننه الته پر حکومت باندې فشار واچول سي د میټینګونو د لارې د بحثونو د لارې د اعتراضونو د لارې د محصلینو یعنی محصلین کولای سي په دې برخه کې ډېر اساسي رول ولوبوي او په ټولو ځین کې لوبولی دي دغه درې څلور مثال چې ما ورکړل هغه مخکښه قوه محصلین دي موږ باید خپلو خلکو ته خپلو محصلینو ته ځوانانو ته دغه انګیزه دغه آگاهي ورکړو چې دوی قدرت لري دوی د توان خاوندان دي دوی کولای شي چې پر حکومت باندې فشار واچوي او د دوی چوپ پاتې کېدل د ملت چوپ پاتې کېدل دي دا د آینده لپاره هم ډېر زیات زیان رسوي یعنی داسې مختلف لارې شته چې موږ کولای شو پر حکومت باندې له دننه او بهر څخه فشار واچو دا دواړه باید سره ګډ وي دا دواړه باید مشترکاً کار وکړي
مانانه فقیری صاحب آغلی اکبری بیرته د بیان د ازادي موضوع ته راو ګرځم که چیرته په یو سیاسي بحث کې یا یو په دغه سیو بحث کې لکه دغه اوس چې له ازادي راډیو اورېدونکي هم اوري او د فیسبوک د لارې هم ځینې کسان ګوري، که په دې کې میلمانه مشخص وي، مثلا د تاسو چې په دې خبرونه کې برخه اخیستې ده ورلمخه د ازادي راډیو په لیست کې یاستی چې د دې پروګرام لپاره به دا راغواړم او دا د ازادي راډیو په ګټه خبرې کوي، په دې بحث کې به څه خوند پاتې شي او په اورېدونکو او په لیدونکو باندې به تاثیر څه وي ستاسو په نظر؟
لدی چې دی پوښتنې ته ځواب ورکړم، زه غواړم یو څه ووایم. ښاغلي فقیری یو څه ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دننه په افغانستان کې وي، لکه زده کړیالان شو، د محسنین او تر څنګ ځینې نور کسان چې مهم رول لوبولی شي، که دوی له دننه افغانستان څخه غږ اوچت کړي، د لاریون له لارې، د خپلې رسنیو له طریق نه، چې دننه داسې بد حال روان ده تر څو چې وکولی شي هغه کسان بهر له هېوادونو دي، د دوی سره همکاري وکړي د دې غږ په جګولو کې. متاسفانه فقیری صاحب، اوس خو داسې یو حکومت ده چې د بیان ازادي چې په یو حکومت کې نه وي، په تعلیم باندې بندیز لګېدلی وي، څه پاتې ده چې یو څوک هلته لاریون وکړي، نو هغه بیچارهګان خو ټول جیل ته به زندان کوي. که اوس مونږ دا وایو چې هغه که زندان ته بوځي، داسې څوک شته چې د هغوی غږ واوري؟ متاسفانه داسې څوک نشته. اوس په ولایتونو کې، په کابل کې مونږ او تاسو ټول وکتو، د میرمنو له خوا نه، د ځوانانو له خوا څخه ډېر لاریونونه وشول، دا چې دا ظلم زیاتی ده او دا حال ده او دا حال. خو متاسفانه هغه ټول ووهل شول، وټکول شول، حتی کورنۍ تر اوسه پورې په زندانونو کې پراته دي، خو چا یې غږ ونه اورېدو. نو مونږ باید دې یو د حل لاره پیدا کړو چې ځوانان بالکل باید دننه له افغانستان څخه غږ اوچت شي، قوت یو بل تګلاره باندې کار وشي، چې زموږ په ذهن کې وي باید ورته ووایي، خو نه دا چې لاریون وشي، ځکه چې د هغوی ژوند لا د خطر سره مخامخ کېږي، لکه ویل شوی چې ده. راوشم پوښتنې ته. متاسفانه کله چې په یو رسنۍ کې په دې باندې بندیز ولګول شي چې دا میلمانه دي وي، دا د نوي مطلب طرف واقع شي، نو دا خو معلومه خبر ده چې ته به څومره د دې یو رسنۍ یا د یو ډلې یا د یو حکومت په ګټه باندې خبرې وکړې. دا خو خلکو ته لکه یوه هنداره له ورایه ښکاري چې دا بار بار میلمه کېږي. طبعا چې خبرې چې کوم کوي، دا د ډلې یا د حکومت یا د رسنۍ په فائدې باندې کوي، نو دلته اعتبار هم د ولس ختمېږي. لکه اوس چې ختم ده، نو په رسنیو کې هم خوند نشته ده چې یو رسنۍ طرف واقع شي، میلمه طرف واقع شي. زه خو وایم اوس مهال چې په افغانستان کومې رسنۍ فعاله دي، دا چې ټول د حکومت په ګټه باندې خبرې کوي، او بیچاره ګان د دې حق نه لري چې دوی واقعیت وایي، د دې نه چې بند شي ښه ده. نو د ملت ته د دې رسنۍ ګټه څه شوه چې دا رسنۍ حقایق ونه وایي، هغه څه چې رښتیا دي دا طرف واقع شي؟ یعنی څه د دې چې بند شي؟ دا خو به ډېر ښه وي، د دې په ځای چې د ملت په سترګو کې دوی خاوره شیندي او دروغ ورته وایي.
مننه آغلی اکبری. همدا پوښتنه بل پاتون صاحب څخه وکړم. پاتون صاحب، څنګه د آغلی اکبری د دې خبرې په ځواب کې تاسو څه وایئ چې دا وایي تر دې رسنۍ او نه رسنۍ بهتره دي؟ پاتون صاحب، له دوی سره مو رابطه قطع شوې ده فکر کوم. فقیری صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څنګه یعنی آیا همدا بهتره ده لکه څنګه چې اغلی اکبری وایي چې تر دې رسنۍ او نه رسنۍ بهتره دي؟
بیا هم زه فکر کوم رسنۍ ډېر مهم رول لري او باید موجود وي، خصوصا هغه چې نن ورځ په خارج کې لکه تاسو امریکا ژغ، بی بی سي، او دا هم عمده رول لوبولی سي چې په بحثونو کې ولوبوي، او بحثونه باید ډېر سي، باید هغه خلک راوغوښتل سي چې هغوی یعنی د مختلفو نظرونو خاوندان وي. په دې برخه کې زه فکر کوم چې هغه مطبوعات چې په خارج کې دي، هغه لوی لوی مرکزونه، افغاني مرکزونه چې په خارج کې دي، هغوی عمده رول لوبولی سي او باید هم ولوبوي په دې برخه کې. هغه شی چې په دننه کې نسته، یعنی هغه آزاد بحثونه چې هلته نسته، هغه کېدلی سي چې د خارج څخه منظم سي او خلکو ته بیرته ورکړل سي، او خلک یې اوري. یعنی واقعا هم خلک په ډېر خوشي سره اوري، ډېر خلک غواړي چې نوي نظریات واوري، خلک غواړي چې د نوي نظریاتو سره آشنا سي. نو لهذا یعنی هغه کمبودي چې دننه ده، هغه کېدلی سي چې دغه سي ډکه سي، مګر دا چې بندې سي، زه فکر نه کوم. د تلو نوي زه عموما زه اورم، زه ورځم هلته، عموما میلمه یم، د یو مبصر په شکل. یعنی تر هغه پورې ازادي لري.
فقیری صاحب، مهم موضوع ته مو اشاره وکړه، څرنګه په دې لیست کې ستاسو نوم شته او که نشته؟
زبن سویم تر ډیره حدا پورې یعنی زما وخت لږ سوی دی زما سره ډیر مصاحبه هغه سې نه کیږي لکه په خوا چې کېدلې تر ډیره حدا پورې محدودیتونه دي او هغه راته ویل سوي هم دي د هغه خاصه چې پر دوی باندې محدودیتونه دي او زه باید د خپلو کلماتو او د خپلې خولې سره څه احتیاط وکم او زه هم کوشش کوم یعنی زه نه غواړم چې یو ژورنالیست زما په خاطر تر شکنجه لاندې سي یا تر جبر لاندې سي او زه په هیڅ وجه د دې طرفدار نه یم او زه ډیر کوشش کوم چې هغه ټوله مسؤلیت خپل ځان ته راجع کړم یعنی موږ کولای شو چې د مختلفو لارو څخه خپل نظریات وایو مګر تر اوسه پورې ما غواړم مګر هغه د پخوا په شکل سره نه یم او راته ویل سوي هم دي چې دا محدودیتونه او کموالی دي په دې خاطر دي چې طالبان ورته ویلي دي چې دا سړی ډیر مرم
مننه مننه فقیر صاحب پاسو صاحب څنګه اوس سره اورو مخکې دا پوښتنه ولا چې اغلی اکبری دا خبره وکړه چې تر دې رسنیو چې سانسوروي څوک تر دې خو نه رسنی بهتر دي نو دا خو به ځان پی زیاته کړم که چېرته واقعا یو رسنی خلکو ته خدمت نشي کولی او د خلکو آسان نشي رڼولی نو هغه لګښت یعنی څه ستاسو څه نظر دی پاسون صاحب ټلیفون هغه مایکم آف دی ستاسو مایک روشانه نه دی پاتون صاحب
زه په دې نظر یم چې په کل کې د رسنیو د بندي دولو
له پاتون صاحب سره متاسفانه سم نه اورو بیرته اغلی اکبری بیرته که تاسو ته راشم تاسو چې وایسئ چې تر دې رسنیو نه رسنی لیکن په عیني وخت کې لکه څنګه چې فقیري صاحب اشاره ورته وکړه په ځینو بحثونو کې دوی برخه اخلي څنګه نو بهتره نه ده چې رسنی لا هم وی او ادامه پیدا کړي
متاسفانه که زه وایم اوس هغه رسنۍ چې واقعیت نشي ویلی د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي اوس رسنۍ فعالیت د شي لپاره کوي د حقایقو لپاره د بل خصوص که موږ نیوز برخې ته راشو دوی د دې له خاطره فعاله وي پروګرامونه جوړوي نیوز وړاندې کوي تر څو چې هغه حقایق هغه پیښې چې په یو هیواد کې کیږي په یوه ټولنه په ساحه کې کیږي دوی باید دا رابرسیره کړي او خلکو ته وړاندې کړي چې دغه کار نن وشو سبا وشو فلانې ورځ باندې وشو نو کله چې دغسې پیښې رامنځته کیږي او ولس نه ترې خبرېږي دوی ته یو بل عکس ورکوي یو بل بڼه ورکوي او خلکو ته یې وړاندې کوي دروغو په شکل باندې نو د دې رسنۍ نه زه بیا هم خپله خبره ولاړه یم نه رسنۍ ښه ده ها د دې بدیل دا کېدلی شي لکه امریکا غږ شو د ازادي راډیو شوه بی بی سي شوه دا چې کوم دي دا د دې ډېر ښه بدیل کېدلی شي هغه کسان د فقیر صاحب له نظر سره زه هم نظر یم هغه کسان چې د هېچا طرفداره نه دي هغه هر اړخیز معلومات وړاندې کوي هر اړخیز نظریات شریکوي هغه کسان باید په دې پروګرامونو کې راوغوښتل شي او بحثونه پرې وشي د دوی د ډلې کسان دې هم په کې وي چې دوی هم خپل نظریات سره شریک کړي موږ هم باید یو طرفه
بحثونه تاسو ویل چې د دوی د ډلې کسان هم مثلا په د ازادي رډو په بحثونو کې اکثر د دوی کسان نه راځي حاضر نه وي د ازادي رډو خبريالان هم چې اوس د دنیا په مختلفو سیمو کې فعال دي ډیر کله په خپل راپورونو کې وایي چې په دې برخه کې مو هڅه وکړه چې د طالبانو د ویان یا د طالبانو د مسول کس نظر واخلو بیا مو هڅه وکړه غوی سره په دې کې یعنی خپل نظر را سره شریک نه کړ نو بیا هم دغه رسنۍ لکه ازادي راډیو کچیرته یوازې د هغو کسانو نظر راخلي چې هغوی انتقاد کوي او د جانب مقابل انتقاد نه وي د دې رسنۍ به بیا دا رسنۍ به بیا خپل هدف ته څرنګه رسي
اوس ګوره ازادي راډیو کسان چې تاسو یو مثال ورکړو دوی خپل هغه کوم وظیفه چې و دنده و د ژورنالیزم کوم اصول چې دا په مراد کړل په دې کې چې بیا دوی د حاضرۍ هغه د دوی خپل مسؤلیت ده هغه د دوی خپل مسؤلیت هغه یو خبره ده وایي دروغ هیڅکله بنسټ نه لري هغه څوک چې دروغ وایي نو هغه هېرېږي نو دوی که یو رسنۍ ته خپل دروغ وایي بلې رسنۍ ته حتما هېرېږي یا کوم څه خو دا د دوی ګناه ده دا بالکل کله چې دوی نه حاضرېږي په دې صورت کې یو خبریال یو رسنۍ حق لري د بلې ډلې نظر راواخلي د دې حاضر نه شو دا خو د دوی ګناه ده
مننه پاتون صاحب بیا به تاسو سره شم خدای دې وکړي چې دا رابطه سمشه بیبی که بیرته ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې څه باید وشي یعنی آیا د اغلی اکبری خبر هغه رسنی چې د بیان ازادي نه لري هغه دې تر دې بهتر ده چې فعالیت کوي تر دې بهتر ده چې بند شي. آیا دا حل لار ده؟
نه زه په دې نظر یم چې نه رسنیو نه رسنیو شتون اړین دی په افغانستان کې. د رسنیو اوسنی وضعیت ته په کتو سره دا د افغانستان د لوی ستونزې یوه برخه ده او په دې باور یم چې دا ستونزه حل لري او بهر رانا پتیاری پس رانا حتمن شتون ممکن دی شي بهر تیاری پس رانا راځي اوس در رسنۍ په قربانی او تیار راغلی دا امید څه چې دا تیار در رسنۍ لکور لری شي او رسنۍ بیتا لکه څنګه چې په خواوی په سیمه کې د بیان د ازادۍ یا په افغانستان کې د رسنۍ ازادي لډیرو مخکخه هیوادونو بیساری و په لوړ درجه کې و. زه په دې امید یم په دې تامه یم هیلي به نه قطع کوو امیدونه به نه پرې کوو حتمن به ورځ رڼۍ راځي. دغه ستونزه چې اوس رامنځته شوې ده دا هم د افغانستان د لویې غمیزې د افغانستان د لویې ستونزې یوه برخه ده او فشارونه به باید وارد شي له بېلابېلو لارو له هر ممکنه لارو. وړاندې فقیري صاحب ویل چې تر څو چې په افغانستان کې دننه انسجام رامنځته نه شي له بهره نتیجه نه ورکوي. نه زه په ډېر بخښنې سره د ده له دغه نظر سره تر ډېره موافق نه یم ځکه چې په افغانستان کې اوس وضعیت هغه
مننه پاتوم صاحب برته ساسو
یو ډول د منخت وړ وي نړۍ سره یو ډول سیاسي تعامل ولري. د افغانستان دولت اوس لور هم پرسمیت پیژندل شوی نه دی. دا ستونزې راپورته کول په کور دننه د شکنجو د ربړونې او د زورونې نه بله پایله نه لري. اول دا هم نه وایم چې هلته زه د چا روحیت وژنم زه د چا د مبارزې فکر وژنم زه د چا د مبارزې لپاره د هڅو معنی وګرځم که ممکنه وي باید وشي خو تر ډېره تمه هم نشته او تر ډېره ملامتي هم په کوردن نه نشته.
مننه پاتوم صاحب. فقیری صاحب تاسو څه وضاحت ورکول غواړئ په دې برخه کې؟
دوه خبرې په لنډ ډول سره. یو خو زه دا وایم چې عموما دا د مبارزې لاره ده، یعنې موږ تاسو ټول پوهیږو چې دا اسانه لاره نه ده. په دې کړاوونه سته، وهلو ټکول سته، وژنې سته. یوازې د بنګلدېش په هغې کې په یوه ورځ سل نفر محصلین ووژل شول مګر بالاخره کامیاب شول. تاسې پوهیږئ د ایران په هغې کې شل زره نفر ایرانیانو اخوندانو بندیان کړل. دغه مهسا امینی په معزله کې چې تقریبا څو میاشتې تظاهرات وسوله او تقریبا زر نفر هم اعدام کړل مګر ایرانیانو دغه تسلیم سوي نه دي، یعنی تسلیم نه سوله مګر تر اوسه پورې خپلو مبارزې ته ادامه ورکوي. په امریکې کې چې زه یم، په امریکې کې د جورج فلوید د وژنې په چې پولیس ووژي تاسې به هم خبر یاست ټوله تور و. ما هم په اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. په هغو کې 40 میلیونو امریکایانو برخه واخیستل او یو کال مظاهرو یو کال دوام وکړي. یعنی دا کار داسې نه دی چې دستی باید وسی او په یو مظاهره ټوله کارونه ختمیږي او ټوله بس موږ ګلو ګلزار کیږي موږ به خپل هدف ته رسیږو. دا ډېر اوږده لاره ده، ډېر د خطرونو سره دغه مخامخ لاره ده. په دې کې قرباني سته، په دې کې وهل سته، مګر ضروری ده. یعنی دا ضروری کار دی چې خلک ودې ته آماده سي، خلک د خپل حق اخیستلو لپاره آماده سي، چمتو سي دغه پوهاوی ورکړ سي چې دوی به اتمن کړهونه ویني مګر بالاخره کامیابی دوی په برخه کیږي. او دا سړی دغه مثالونه چې ما درته ویل د امریکا، د ایران، د بنګلدېش، د سنور، د خپل د سریلانکا، د پاکستان، د پښتون جمهوریت غورځنګ، څو نفر بندیان سوي دي، څو یې ووژل شول. یعنی دا خبرې پکښې راځي. وهال ټکول پکښې راځي. د دې څخه باید سړی خلک نا امید نه کړي چې بس که تاسو یو ځل ووارس ولس خبره خرابېږي. نه، دا شان راځي. او په افغانستان کې شاید ډېره اوسي ځکه هلته د دې اول موږ د دې شي سابقه هم نه لرو، د دې تاریخ هم نه لرو، دود یې نه لرو. دا شی په موږ کې نشته. په موږ کې تر اوسه پورې دغسې مظاهرات، دغسې اعتراضونه نه دي راغلي، داسې دغه نشته. یعنې سابقه و هغه بکګراوند و هغه هم نه لرو. نو دا مګر دا باید شروع سي، د ځات څخه باید را شروع سي. او بیا هم وایم چې اساسي ځای دننه دی، اساسي خلک دننه دي. میچن پر هغوی باندې څرخي او ور پر هغوی بل دي. هغوی باید مخکښ سي. موږ د هغوی مومت، د هغوی کومکي کېدلی سو.
فقیری صاحب، ستاسو په باور د همدې مظاهرو یا د همدې اعتراضونو یا د همدې د هڅو پترس کې آیا ممکن ده چې د طالبانو دننه داسې کسان وي چې له هغوی سره د ولس خلک یو ځای شي او د هغوی نظر هم خپل کړي؟
بله، زه فکر کوم په طالبانو کې ځینې ځوانان شته، یعنی ځینې ځوانان شته چې اوس بیریږي د ډاره خبرې نسي کولی، مګر که چیرې جرات پیدا دغسې د خلکو د خوا څخه یو حرکت شروع سي، زه فکر کوم چې په دوی کې هم انشعاب راتللی سي، په دوی کې هم ډله پیدا کېدلی سي، په دوی کې هم هغه خلک چې غواړي او ریفورم راسي هغه لا زړه ورکېدلی سي. داسې یعنی یو بل ته لاس ورکول، یو بل ته دغه په خارج کې چې خلک ناست دي کولی سي د هغوی د خلکو موږ باید ټولو شانو ته لاس ور واچوو، یو جامع هر اړخیزه ستراتیژي غوره کړو او په هغه کې دننه او بهر ټولو سره راټول کړو او داسې لارې ولټوو چې پر طالبانو باندې له دننه او بهر څخه فشار واچوو، او هغه قوتونه چې واقعا هم د ازادۍ لپاره کار کوي هغه دننه دي او که بهر هغه سره راغونډ کړو او متحد دي.
مننه فقیر صاحب. آغلی اکبری، که د بیان د ازادۍ په برخه کې ستاسو نظر واخلم، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې نجونو او میرمنو ځینې هڅې وکړې، په کابل کې مظاهرې وکړې، په بهر کې هم ځینې مظاهرې وکړې، لیکن د ځینو مدني فعالانو دا انتقاد و چې نارینه له دوی سره په دغو مظاهرو او په دغو هڅو کې برخه نه اخلي، تاسو څه نظر لرئ چې آیا دغه د بیان د ازادۍ په برخه کې نارینه هم باید له ښځو سره لاس یو کړي، او یا ښځې یوازې نجونې یوازې په خپل سر څه کولی شي؟
متاسفانه که زه ووایم د بیان ازادي، د بیان ازادي خو صرف مختص د میرمنو لپاره نه ده، دا خو د نارینه لپاره هم ده، د ټولنې د هر قشر لپاره د بیان ازادي ده. نو کله چې یو نجلۍ د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کوي، هغه غواړي چې د بیان ازادي ولري، نو یو نارینه هم حق لري چې همدومره مبارزه وکړي د میرمنو په اندازه باندې چې دوی هم تر څو کولی شي د بیان ازادي خپل کړي. او زه په بخښنې سره، په ډېرې بخښنې سره ستاسو په اجازه، زه غواړم د فقیر صاحب دا نظر لږ رڼا پرې واچوم. نو دوی دا وویلي چې هغه کسان چې دننه په افغانستان کې دي چې لاریون کوي، دوی باید قرباني وکړي، ورکړي د ایران مثال یې ورکړو، د امریکا او د پاکستان مثال یې ورکړو. اوس فقیر صاحب وایي سوځي هغه ځمکه چې اور پرې بل وي. نو تاسو خو ډېر ښه خبر وکړه، واقعا هر څه د هر څه لاسته راوړل یو قرباني غواړي، خو لیکن اوس تاسو چې په امریکا کې یې نن ورځ خدام دې له خاطره بتللي، چاته مو ځان په خاطر کې وو، تاسو به غږ اوچت کوو، تاسو به ډېر ښه فعالیتونه لرل. اوس که دغه ځوانان یو ډله شي، لاس یو کړي، دوی لاریون وکړي د ازادۍ د بیان د خپلولو لپاره، د مکاتبو د دروازو د خلاصون لپاره، همداسې د نورو مسایلو لپاره، نو زه شخصا د یوې افغانې په حیث زه دا مشوره نه ورکوم چې دوی دې راجی شي، بیا دې هغومره قرباني ورکړي لکه کلونه کلونه چې زموږ په وطن کې د ځوانانو د پیغلو وینه څڅېدلې ده. زه نه غواړم چې دوی نور هم خپله وینه وبهوي. آیا که داسې څه واقعا نتیجه ورکوي، تاسو خپله حاضري چې لاړ شي په هغه لاریون کې حضور ولري؟ آیا تاسو خپل لور ته اجازه ورکوئ چې د ښه پوه شي په دغه لاره کې مرګ د زما وینې به بهیږي؟ تاسو خپل زوی ته اجازه ورکوئ چې ورشي؟ زه مطمئنه یم چې نه. نو نورو ته هم باید داسې مشوره ورنه کړل شي. زموږ ځوانان، زه خپله شخصا، شاید تاسو ګورئ زه احساساتي شوم، شاید شوی وم، ځکه چې زه نه غواړم نور زموږ د ځوانانو وینې وبهیږي. هغه کسان چې بهر له هېواده دي، هغوی چې کولی شي یو د حل لاره ورته را پیدا کړي، یو څه یې له لاسه کېږي، هغوی باید دغسې یو حرکت ترسره کړي. دوی کولی شي چې د اروپا په پارلمان کې ولوبېږي، په ډېر غټو کنفرانسونو کې ګډون وکړي. نو هغوی ډېر ښه کسان کېدلی شي چې د دې لپاره غږ اوچت کړي، نه هغه کسان دننه په افغانستان کې چې وي ښه پوهېږي په دې لاره کې مرګ مې په غاړه اخیستلی ده او د نورو لپاره به جنګېږم. نه، زه فکر نه کوم دا د حل لاره اوسېږي.
ډیره مننه آغلی اکبری. فقیری صاحب، د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو، که ستاسو نظر واخلم په مجموع کې حل لارې لپاره پیشنهاد کسم ځینو برخو ته تاسو اشاره وکړي، خو بیا هم که په لنډو باندې یو خپل نظر را سره شریک کړي.
تشکر. یعنی زما عقیده دا ده چې دا عمومي مشکل دی، د ټولو افغانانو مشکل دی، پټورو پر اړه لري، د دننه او بهر پر اړه لري، او ټول باید په دې برخه کې راغنده ګامونه واخلي. ټول باید تر حد تر خپل توان پورې، تر خپل حد پورې، هر ځای چې دی، یعنی دا ځای مهم نه دی، اصلي فکر مهم دی، نظریه مهمه ده، هر ځای چې وي په هغه کې د حق او د عدالت او د هغه د پاره کار وکړي، د بشر د حقوقو د پاره کار وکړي. زه فکر کوم چې هیڅ مبارزه پرته له قربانۍ څخه، پرته له ایثار څخه نه ده کامیاب شوی او نه به هم کامیاب شي. متاسفانه په افغانستان کې موږ ډېر قربانۍ ورکړي دي، مګر سازمان یافته مو نه دي ورکړي. زموږ تر اوسه پورې بیا هم وایم چې د ایران غوندې، د بنګله دېش غوندې، د پاکستان غوندې خوځښتونه نه لرو، حرکتونه نه لرو، د محصلینو، د روشنفکرانو دغه شی نه لرو. او دا یو لوی نقصه ده زموږ په کلتور کې، زموږ په سیاسي کلتور کې یو لوی نقصه ده. په دا خاطر هم افغانستان په ټوله سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې. په دې خاطر
مننه فخري صاحب، مننه. نور وخت اجازه نه راکوي، له تاسو مننه کوم. له مینې اکبري څخه، همدارس له شکر الله پاسون څخه، او له وارث اسرف څخه چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې برخه را سره واخسه، زه احمد شبر اجازه اخلم. بل خبرونه مو هم ازادي په څپو کې چې زما همکاري احمد شکفر احمدي وړاندې کوي.